السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 29 نیټه ده. ولی حامد زاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خاول خبرونه لا پامیر ساحل اورو.
د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو په کاري زاویې کې د بدلون نه کېدو په صورت د احتجاج خبرداري ورکړې ده. د کراچۍ پولیسو د غیرت په نوم د یوې نجلۍ وژلو په تور د هغې ورور نیولی دی او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه د سمې پلټنې وکړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هیواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالی ترهګرۍ نوم ورکړ. دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویل ځنې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار لمخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر 2 د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازدیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم د 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مرۍ غوڅه کړې. د ویل دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې او پر نجلۍ تور و چې له یوه سړي سره په ټلیفون خبرې کولې. پلټونکي وایي د نجلۍ پر سینه، مرۍ او ملا هم د چړو ګزارونه شوي دي. په موبایل ټلیفون په جوړه شوې یوه ویډیو کې سمیرا په ژوبل حالت کې ښودل شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کراچۍ څانګې 13 ورځ مشال راډیو ته وویل په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي او جنایي قوانین شته چې سم نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته یا د ګډو عملیاتو کولو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکاندي.
ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو پراخولو لپاره مسکو ته تللی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 14 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړ پوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یوه ملکي روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د ویل تیر نومبر په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارۍ په تړاو پر سرتیرو جنایي تورونه نه دي لګول شوي او یوازې ورته انتظامي سزاګانې اورول شوي دي. دا چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي په سزایي شویو کې ډیری د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. په دې کې یو شمېر سزاګانې داسې دي چې له کبله به یې د سرتیری یا افسر پوځي دنده پای ته ورسي. پر روغتون د بمبارۍ پیښې پلټنو تفصیلي رپورټ نن خپریږي. د افغانستان لوسی جرګې له ولسمشره غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د ولسی جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري بیګا مشال راډیو ته وویل خلک او د خلکو استازي غواړي ژر د افغان د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو خلاص شي او دواړه څوکیو ته مناسب کسان کاندید کړل شي. د دوشنبه اګول پر ورځ ولسمشر اشرف غني پارلمان ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به د څوکیو لپاره خپل نوماندان معرفي کړي، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به څوک نوموي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یوه روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. نوموړي تیر ماښام په واشنگتن کې وویل دا برید د شامي جنګي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړی دی کړی دي چې پکې په 2011 زیږیز کال کې د هیواد کورنۍ جګړې له پیل راهیسې سلګونه بېګنا شامي وګړي وژل شوي دي. د ویل په حلب کې د سره صلیب او بیپول ډاکترانو په مرسته پر چلیدونکو القدس روغتون په بمباری کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي کارکونکو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. کیری ویل دا د روسیې فوري ذمہواري ده چې پر شامي رژیم فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2245 قرارداد سره سم خپل ژمنه پوره کړې او پر ملکی وګړو او روغتیايي ادارو بریدونه ودروي. تیر ورځ شامی پوځ دا خبر رد کړ چې ګواکې روغتون یې قصدن په نخښه کړی. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداري ورکړې دی چې د خپل سرحدونو خواته د یاد پوځي اتحاد غزیدو په خبرګون به اقدامات هم وکړي. لاوروف دا خبرې یوې سویډنۍ ورځپاڼې ته تیر ورځ په خبره شوې مرکه کې کړې دي. د ویلي که سویډن په ناټو کې د ور شاملېدو فیصله وکړي نو دوی به دا فکر ونه کړي چې ګواکې سویډنیانو ورباندې د حملې پریکړه کړې. لاوروف ویل البته دې حالت کې بعد د سویډن پوځ د ناټو ستر کمانډ ته رپورټ ورکوي، نو یقیني خبره ده چې مسکو به هم پر خپلو شمالي پولو ضروري پوځي تخنیکي ګامونه اخلي. د ویل د روسیې دفاع وزارت به د دې تعین کوي چې د څه ډول اقداماتو ضرورت دی. دا د دې مهال خبرونه. رابیا اکرم خان د کرنسی او اسارو لننیو بایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.28 روپۍ او په 1.89 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 16، بنو کې 14 او 16 او په کوټه کې 19 او 10 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا او د موسم حال مولا رابعه اکرم خان نه واوریده. په خبرونه کې به واوري د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي که د پاناما اسنادو په اړه سمې پلټنې ونه شي نو احتجاج به پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې ورته دې مرستې جاري وساتي. یو نا حکومتي اداره وایي پاکستان پر تعلیم کمې پیسې لګوي، خو پوهان په دې برخه کې خلک هم ګرم بولي.
عوام دا وایي چې تعلیم زمونږ مسله نه ده، زمونږ مسله بیروزګاری ده. خو چې څوک پرې تعلیم ته عام نه کړي بیروزګاری به تاسو څنګه ختموي؟
دا پاکستان حکومت د یو نوي فلم پر ننداره بندیز لګولې دی، خو د فلمونو جوړونکو دا سم اقدام نه بولي.
داغه لوی جمله دا چې زه د ملک اوسیدن کېما او زه د ملک مالک ما نو موږ ټول د ملک مالکان یو.
د ننګرهار شینوارو لسواله او بیکوره شوی خلک وايي په جلال آباد کې حکومت هیڅ پښتنه نه کوي.
تبا و بای گور از مون خوراکه شوکانه او تیره لرگاو اگه ده دیش بکاگو که چه او خرو تنخام نشتا.
شننه او تبصیره هم لرو لامشال ریڈیو سروسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج مقصد باید جمهوریت تاواني کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند مئی پر 2 په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچو نومونو راتک پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار عالم مومن معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضابطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي. نور د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپله ضابطه کار جوړ کړي. د پاکستان تر انصاف لخوا ضابطہ کار سے دی پر دے اڑا عارف علوی مشال ڈو تو ویل
وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیان جوړ کړی او اکاؤنٹونه خلاص کړی دوی مده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دی او کنه درې مده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدی وجه بند کړي وي چې د ټیکس نه بچي او کسنګ سلور مده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه پینځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنه بلدا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل نو آیا دغه کسان وسله خپل دند لرکول پکار دي او کنه او اخیری خبره ده چې حکومت دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
دا پر اساس حال کې دا چې تیر ورځو وفاقي کابینه د هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټیس ته لیږل شوی ضبط کار منظور کړل او ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمی دی بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبط کار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نور یو شمیر مسایلو دي اهم پلټنې وشي خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي همدار څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګیدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت ته واپس وطن ته راوړي زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي
که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستاني وزیر اعظم په بچو د لګیدلو تورونو پلټنې وشي خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسي چې هغه وختن په وختن احتجاج کوي نن باندې
د پاکستان پیپلز پارٹی د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضبط کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه را بللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضبط کار وړاندې کړي د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوي نو په احتجاج به لاس پورې کړي بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار پر ورځ لاہور کے جلسہ کبھی
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمه بجو
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د پاکستان سره میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان بې کوره شو د ستونزو هواري پوره هڅه وکوي د ډبلیو ایف پی پاکستان څنګه مشر ویلیم ایف ایف او د پاکستان هلال احمر د قبایلی سیمو څنګه مشر اکرام الله جان کوکی خیل تیر ورځ په بنو کې د بې کوره شو د مرستو او هغوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته وویل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ورباندې مرستې او پیسې بندې شوي دي چې زر باید ورکړل شي تفصیل عمر دراز وزیر راکوي
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیم ایف ایف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې ملاوې دي په هغه کې کمی راغلې
اول به خورشم سیمشته کجوره ملاوې دي غوړي به ملاوې دل چینی به ملاوې ده چغل به ملاوې دي آیا دا غرشم چې قیمت کنه میشته ده هغه برقرار چې قیمت مشته روپړي دي څنګه اول روپي زموږ دې متاثرین لپاره لکه 12 هزار روپي ارسي موږ تا درې څلور کښتینه چې قیمت پاتې دي مهرباني دا وشي چې مشته د خپل حقوق هغه روپړي شي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړي خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کښتینه 12 هزار پر میسج دای دغه پیپی تو سفران منشتر وی چې میز دې سکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق ته زر نظر د خلاص کی کنه وي دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو اف ټی ایم ای طرف نه دغه خبره د کوم کسان ای ډی پیز واپس درې می نات وزیرستان ته هغه ته 25,000 جمع 10,000 جمع 12,000 دا روپۍ ملاویږي ملاو شوم دي او هغه سره ودا داسې دو چې 12,000 یا 10,000 روپۍ چې کومې دي 15 میاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته یې میران شاه شي دي مونږ سره مونږ وایو ور کړی د هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زده کوونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خندونو لرې کولو مطالبه وکړه چې ویلیم ای فیف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چې کډوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي خلک خوش دي نه دي خوش هغه هر څه دو وکتل موږ قبایل مشران ناسي ملکان صاحبان د مشرانو نور سیزونو نه خبرې وکړې شي را ایجوکیشن او هیلت او درنګ پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلت یو بیچوم جوړه کړو چې موږ قبایلي وړونه او خويندې چي دي هغه ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل نن موږ په ماشومانو کې بسې تقسیم کړې پاکستان ریډ کرسنت فاټا با په تعلیم کې هم د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د ورلد فوډ پروګرام له طرفه 30 کیلو اوړه 4.5 کیلو غوړي 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړخه 2,000 نقد روپۍ ملاویږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره د سمګامونه واخلي. فعالانو او پوهانو تیر ورځ په غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال قوانین عملي کړي نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. اروپایي ټولنه بشري حقوقو ته په لیدو له هیوادونو سره د سوداګرۍ د حیثیت کچ او لومړیتوب ته بدلون ورکوي. د لومړیتوب ته غلام غوث معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي نو د پاکستان د برآمدي توکو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځول شي بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. دې لړکې د خیبر پښتونخوا مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیس حزیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دی او په کار ده پاکستان کې د نړیوالو ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقوقو په لوازنامو عمل وکړي شي.
چې کم کمیټمنټس پاکستان کړی دی، کم کنوینشنز منظور کړی دي، انساني حقوقو سره، لیبر سره، حواله سره، هغه د ټول باندې مونږ عمل درآمد کم ماشومان نه چې کم مشکت کیږي هغه مونږ بالکل بین کړی دی.
خو بل اړخته په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقوقو د ساتنې لپاره قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي.
قبایلو سیمو چې کم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې سپیڑم دا او دا یو تور او داغ دے پاکستان پورے جو معاشرہ کے انصاف نہ وی نو الزمگا امن سنگ را وستے شو دے کہ ہر کس چرے اغا دی او بے انصافی شکار دے نو مونگا غواڑو دا چے تور نہ اول چے پاکستان کے انسانی حقوق خبر کی گی نو اغا سیمی کم چے تور نہ زیات دے حقوق حقدار دی او کم چے دے حق نہ بے سی لری دی ټوله پہلا حق ته الټا ورکې شي.
اروپایی ټولنې پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضي بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د تعلیم په اړه یوه غونډه شوې چې ورته ورغلو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تېر ورځ د یو نا حکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې ویل شو چې په صوبه کې د جینکو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یو مشر وایي حکومت د جینکو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. زلان یوسفزئی معلومات لري.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته ویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې جینکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کې سبق نه وایي، اکثر ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کور چې بارا نه پرې دی، سکیور انوایرنمنت نشته. خو هغه نه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم مغایي خبر کوله چې کم سیاست دنان دي لچوکرو
تعلیم پر بجٹ کار کو ان کی د غیر سرکاری تنظیم سی جی پی اے پروگرام مینیجر ملک مسعود وائی چې په تعلیم تر لاسه کولو کې تر ټولو غټ ستونزه د بنیادی اسانتیاو نشتوالی دی او لبا د مرغه پتی رودری لسوزو کې حکومتونو تعلیمی ادارو ته پورا پام نه دی کړی.
تاسو ګورئ یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی، هغه وخت کې ولا سکول سی ور کړی دی یا سٹارټ ور کړی دی، نو هغه نه پس هغه ته دوباره الوکیشن یا دوباره هغه کیناستو سره بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندې دا د اربونو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونږ زمونږ صوبې ته ضرورت دی چې دې باندې چې کم زمونږ موجوده چې کم سیټ اپ دی دا بټی کیږي.
د خیبر پښتونخوا د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د منصوبه بندۍ مشر افسر ادریس اعظم وایي چې موجوده حکومت تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړې ده او د هلکانو د تعلیمي اسانتیاو ترڅنګ د جینکو په تعلیم خصوصي پام کوي.
د جینکو تعلیم د گورنمنٹ او د حکومت ټول کول نه پرایورټی ده. کوهستان دی، تورغار دی، نو دلته مونږ پرائمری جینکو لا 2,250 روپے پر منتھ ورکو او چې کومه دا سیکنډری جینکې دی یا دا های سکول دا نام لسم دی نو هغه لا تقریبا 2,000 روپے ورکو چې هغه انکرچ سکول ته راشي. اوس موږ سکولونو چې کوم قائم وو نو دا هغه زونګه دا کوسل سکول جوړیږي نو ایګه به 70 سکول نه جګمي ابدا جینکو او 30 پدا لکانوې.
د پاکستان په آئین کې دا تلسم ترمیم رستو د آرټیکل 25م ا تر مخه ل 15 کالو تر 14 کالو پورې هر ماشوم ته بنیادی او معیاري ویڑیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری دا. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا.
د نورو قبایلي سیمو په شان په خیبر کې هم استادانو د ترقی نه کېدو په غبرګون احتجاج کړی دی. د استادانو احتجاجي ناستو له کبله په قبایلي سیمو کې د روانې میاشتې له 6 نیټې راهیسې ټول دولتي سکولونه تړل شوي دي. استادان وایي دوی به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو ناستې ته دوام ورکوي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي د سکولونو بندولو یې د بچو تعلیم اغېزمن کړی دی. دوی وایي حکومت دې د استادانو غوښتنې ومني چې سکولونه بیا پرانستل شي. فرحات چنواری معلومات لري.
د نورو قبایلي سیمو په څیر په خیبر ایجنسۍ کې هم د اپریل 6 نیټې نه ټول سرکاري سکولونه تړل شوي او استادانو یې په جمرود کې د تعلیم محکمې د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او وایي چې حکومت ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره د اپګریډیشن یا ترقی ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې شریک یو استاد رحمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په لکه څنګه چې تاسو پته چې په 2012 کې لاندې صوبه خیبر پختونخوا کې استادان اپګریډ شول، خو د بدقسمتۍ نه دا څلور کاله وشول چې د قبایلو استادانو ته هغه حق نه محروم ساتل شوي دي. نو موږ د احتجاج چې تاسو وینو د سکولونو استادانو هړتال کړی دی، دا صرف دغه لپاره چې کوم د موږ جایز حق دی. ایدنه مخکې د خیبر پختونخوا د ګورمنټ ټولې فیصلې په موږ باندې مسلط دي که هغه به اپګریډ کېدل موږ به اپګریډ کېدو، خو په دغه 2012 کې چې کوم اپګریډیشن شوی د هغې نه موږ محروم ساتل شوی. نو په داسې سلسله کې استادان په هر ایجنسی هډ کوارټر کې په احتجاج باندې روان دي. دلته مونږ هم یو آفس مخې ته ناست یو او د خپل حق لپاره احتجاج کوو، خو تاغه پورې کوو چې کومه پورې مونږ ته د خپل حق نه ملاو شوی.
او د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادیې یو مشر شیر رحمان اپریدی خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
د اپګریډیشن په مسله کې 2012 نه حکام بالا ته بار بار وایو چې مونږ د اپګریډیشن وکړو څنګه چې کی پی کی او ټول پاکستان کې شوی دی. دا غیب وجه مونږ مجبور شو چې ټول فاټا کې درنه شروع
شروع کړي هغه په دې راځي چې 2015 نه اپګریډیشن درکو خو زمونږه سینیئر ټیپ کې متاثر کیږي داغه په وجه مونږ وایو چې 2012 نه مونږ ته ملاو شي
او یو ځای تن امین زاده اپریدی وویل چې سکولونو تړل کې دول وجه د دوی زده کوونکي ډیر متاثر شول
مشومان خو چې څومره په فاټا کې هغه ټول سفر شول ځکه چې سکولونه بند دي تعلیم نشته استادان څنګه دی ځای په ځای په احتجاج دي سب فاټا ملګری سب اسلام آباد کې په احتجاج کې راستي یو طرف له ایمرجنسی لګو کوي چې مشومان له تاسو داخلي وکړو بل طرف ته سکول نه بندي چې کله موږ مشومان سکول دروازه وټکې نو هغه ته تاله لګېدلې نو موږ دا ډیماند وفاق نه کوو چې پران مشرین نه کوو چې زرته زره د استادانو دا مسله حل کړي شي
د کبیلی سیمو د استادانو دغه غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جنسینا سېنېټر تاج محمد پریدي سره خبر وشوی نو دوی ویل چې مونږ په دې لړکی د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي هغوی منزوري ورکړې ده خو یوازې فینانس وزارت له طرفه منزوري نه ده شوې او هڅه کوي چې هغوی سره هم پرې ووینو یاد دی وی چې د ټولي فاټا د استادانو اتحادیه لخوا هم د اپګریډیشن یا د ترقیو د غوښتنې په حق کې په اسلام آباد کې یو احتجاجی ناستا دوام لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نبوت بنگلې جوړ شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سورزی مخکې د افغان طالبانو یو پلاوی لکتر نه پاکستان ته لاړ طالبان وایي د پلاوی سفر مقصد د بندیانو په ګډون په سرحدي او د کډوالو په چارو خبرې کول وو په پاکستان کې شنن کې وایي د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ کېدې شي د دوی په اند اسلام آباد خای پر داسې حساس موضوعاتو له طالبانو سره خبرې نه وکړې تفصیل عبدالحی کاکر راکوي
د طالبانو د قطر دفتر دوه استازي ملا شهاب الدین دلاور او جان محمد مدنی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسیدل او وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویل چې دغه استازي به د یو طالب مشر ملا برادر د خوشکې دوه په ګډون پر سرحدي او کډوالو پر چارو له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي په جاړمو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او نورو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه شو د پاکستان د فوج او پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې داسې دي چې هغه اصلا د دوو ریاستونو ترمنځ وي خو د پوینا طالبان د افغان وګړو په توګه د خبرې بحث کول غواړي
د قطر کې کوم دفتر کول او شو او کوم ایجنډا له کولې وا او کوم دفتر دی هغه ته موږ د سفارتکارۍ دفتر وای او ځان ته سفارتکار وای نو کدا پاکستان کې داسې دغه و چې مزرم چې څو بعید خبره نه ده امکاناتونه بهر یا د افغان حکومت باندې صدر اثر زنه چې په دې خبري باندې نه پریږي چې جنډه دا وی په د مطلب د فاره دا
خو د پاکستاني فوج په خوانی چارواکي لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای فکر نه کوي چې اسلام آباد به پر دغه سي حساس موضوعاتو له طالبانو سره خبري وکړي
پر دې چارو سره خبرې کول به بالکل غلط وي له دې سره به افغان حکومت ته هم موقع ترلاسه شي چې پر پاکستان نیوکی وکړي زه فکر نه کوم چې پاکستان به پر دغو چارو له طالبانو سره خبرو ته تیار شي زما په اند طالبان دا هڅه کوي چې خپل ارزښت وښيي او پاکستان ته پکار نه ده چې پر دغو موضوعګانو ورسره خبرې وکړي دا ځکه چې د دې به پر افغان حکومت ډیر بد اغیز وشي
کثیر افغانستان حکومت پر پڑے گا.
د طالب استازو د اسلام آباد سفر او د غوی د خبرو ایجنډا وار لمخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. د غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد دې له ژمنې سره سم په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي، خو اسلام آباد د دې په جواب کې ویلي وو چې په راتلونکو اونیو کې به له طالبانو سره خبرې وسی.
داو عبدالحی کاکر د غرمې 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویلي، ځنې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولې دی. د پیښې پلټون کې افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته ویل، د حیات خان په نوم دې 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مری غوڅه کړې. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل، د جګړې په میدان کې او یا ګډو عملیاتو لپاره د مرستو اړتیا نه لري، خو مسکو کولای شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړ پوړي چارواکي تیر ماښام ویل، دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکي روغ تون د بمباری لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د افغانستان لوسی جرګې تیر ماښام له ولسمشر غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رای اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگا وویل، واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغه بمباری غوسه کړی دی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي، مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګړېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداري ورکړ چې د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځي اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په پانامالیکس باندې لیکلي، چې په ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي په پانامالیکس کې د ټولې نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیب صورتحال مخې ته راغلی، او ځینې ملکونو کې ولس د حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم صدا سیرنګ صورتحال پیدا شوی. مخالف ډلو په حکومت باندې د پانامالیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي، او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني، او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له د پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړي شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادارې اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو د داسې کومي یوې لار نه دی ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو، چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې د غریب ولس خیال وساتلی شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان تو ولس ګڼي چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي، خو بل طرف ته که وکتل شي نو پاکستان له IMF نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي، نو د حکومت د دې عمل نه به ګراني نور هم سیوا شي او د دې ګراني بنیخ پنیغه اثر په ولس پریوزي. ادارې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده که چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخیستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرچ کوي، او که دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه، نو یو شمیر مسلې به هوارې شي، نو باید حکومت دې اړخ ته پام را وګرځوي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاناما اسنادو په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یوه داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي نه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قام تا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یاد ورځپاڼې ته ویلي په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي، په کار دی چې د وړو کې نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او که نه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف څه د پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې تر څنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نهه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
د منور شاه نامو نړیواله مطبوعاتي کتنه واورېده. امریکا د شام په حلب کې پر یو روغتون بمباري غندلې او پر موسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. د روس دفاع وزارت تېره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون له 60 نه زیات کسان وژل شو. احمد تکل معلومات لري.
متحدو ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې شپېتو زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووژل شول. لدې پیښې وروسته د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړه دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې. په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده.
be broken.
په سوریه کې د تیرو دوه میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په جنیف کې د سوریه د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریه کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
فوربس مجلې د سعودي عرب نوو پوځي اهدافو ته کتنه کړې او وايي ریاض تر 2013 کال خپل تګلار اعلان کړې چې مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان جوړه کړې ده. په دې کې د هیواد لپاره یو شمېر موخې ټاکل شوې دي چې پکې د دفاعي او پوځي سامانونو جوړولو استعدادونه زیاتول هم شامل دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د نوي پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي غیاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او د ولسی سرمایه‌کارۍ ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان د خلیوای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستونکو هیواد دی، خو په کورنی کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وای سعودي غواړي دغه پوځي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګه شي چې له بهره یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوی پوځي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجله لیکي داسې بنوي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت به ولري او یو مهم لیکدونکي هیواد به جوړ شي. د مجله په خبره کې څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنی ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړی و چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. د غرض له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یوه موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول و. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف لزان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکي او ځواکمن هیواد جوړ شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې د روس رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت ویان تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ماسکو کولی شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیر په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنونکي وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرۍ ضد اقدامات وکړي. ناجیه صافه معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل روسیا کولی شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهماتو له لارې له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیې هیواد کولی شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي. د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي. نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیه زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوزي او تخنیکی همکاریو د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوزي همکاریو د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوزي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
واقعا چې د بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده، د ټولې دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوار یم چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوالې سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
یو نه حکومتي اداره وایي نړیوالو اهدافو ته په کتو په پاکستان کې لا هم د تعلیم کچ نه دی لوړ شوی. د اداره وایي د جنوبی ایشیا نورو هیوادونو پرتله پاکستان پر تعلیم د خپل بجټ تر ټولو کمې پیسې لګوي. د رپورټ له وینا سره سم په هغه هیواد کې اوس هم 2 کروڑ او 30 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي. رابعه اکرم خان معلومات لري.
یو غیر سرکاري اداره وایي چې پاکستان کال 2015-16 کې د تعلیم بجټ سیوا کولو باوجود اوس هم په جنوب ایشیا کې د تعلیم په مد کې د ټولو کم بجټ خرچ کوونکي ملک دی. غیر سرکاري اداره انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس په وینا چې پاکستان کې کال 1990 او 1990 نه پس تعلیم په میدان کې خواله کتل شوی دی، خو لا هم د تعلیم لپاره پاکستان د نړیوال اصولونو مطابق د 80% کامیابی نه ده ترلاسه کړې. د یادې ادارې په وینا د پاکستان د تعلیم شرایط 50% ده. خبرو کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس یو چارواکي عبدالله عالم اویل چې سخت کال په تعلیمي بجټ کې خیبر پختونخوا 12%، پنجاب 10%، سند 9% او بلوچستان 9% اضافه کړې ده، خو د دې باوجود یو شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
اور چیز جو رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو اضافہ ہر سال بجٹ کے اندر کیا جاتا ہے
یہ وہ بلا خبر چې د بجٹ په دې رپورٹ کې موجود ده. نو هغه کومه اضافه چې هر کال بجٹ کې کیږي نو هغه د تنخواګانو په مد کې کیږي، دا هم په خپل ځای ضروری ده. خود پرمختیایي کارونو لپاره چې کوم بجټ وي نو هلته هغه کم لګي، او بل دا چې د پرمختیایي کارونو لپاره مختص کړی شوی بجټ هم کافی کم وي. او که زه د کال 2015 او 2014 خبره وکړم نو پنجاب صوبې د پرمختیایي پروګرام صرف 46% استعمال کړی، خیبر پختونخوا 90%، بلوچستان 46% او سند صوبې 85% استعمال کړی دی.
حکومت ته په دې رپورټ کې تجویزونه هم ورکړی شوی دي. عبدالله عالم د لړکی زیاتوي
ترقیاتی بجټ جو ہے وہ تقریبا 25% کے قریب ہونا چاہیے.
مونږ دې رپورٹ د لارې دا تجویز دی چې د تعلیم پر مختیا لپاره بجټ 25% پکار دی، او بل داسې سکولونه چې ودانی یې سمینه دي هغه لپاره هم مخصوص بجټ پکار دی. دا شان د انتظامی امور د جاج او تنخواګانو نه علاوه هم نور مراتب لپاره بجټ هم پکار دی.
تعلیم پر لړ کې کارکونکو ادارې د الف اعلان د خیبر پختونخوا د سنگ چارواکي عمر اورګزی وای کله پاکستان د تعلیم بجټ 0% شي نو د سره تعلیم وده کولای شي.
عوام دا تعلیم کله هم مسئلہ نه دا غنلی، عوام دا وای چې تعلیم زمونږه مسئلہ نه دا، زمونږ مسئلہ بیروزګاری دا. خو څو پرې تعلیم ته عام نه کی بیروزګاری به تاسو څنګه ختمه وي، خو څو پرې تعلیم تاسو عام نه کی د ملک ډیولپمنٹ کرونه به تاسو څنګه ختمه وي. نو دا ټولې مسلې تعلیم سره هم تړلې شوې دي. نو د دې لپاره دا چې حکومتونه هر ځای کې مونږ دا دوي ګورو خو په دا دوي په صحیح مانو باندې دا صحیح اړخ ته چراشي، او بلکې وګوري د تعلیمي بجټ ټول بجټ تعلیمي بجټ باندې زکه زور ورکوم چې زمونږ بجټ نه علاوه تعلیمي ماحول نه ټکیږي.
بل خو د دې رپورت په لړ کې د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلیغ الرحمن ویلي وو چې حکومت خپل کوښښونه د تعلیم د شعبې حالت ښه کولو لپاره جاری ساتلي دي، او د 13 کالو راهیسې تعلیم په بجټ کې اضافه هم کړې ده.
دا ورابع اکرم خان د ننګرهار د شینوارو په 16 والیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې موجودیت له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دوی له حکومت د میشت ځایونو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي هڅه کوي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او بې کوره شوې کورنۍ ورستنې کړي. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد را کوي.
د تیر یو کال راهیسې چې د ننګرهار د شینوارو ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي او د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون د جلال آباد په ښار کې د کرایه په کورونو کې ځای په ځای شوي، نو حکومت نه غواړي چې د جلال آباد ښار په څنډو کې دې ورته د سرپنا او تعلیم زمینې برابرې کړي. د شینوارو د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشران چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار سپین جومات کې راټول شوي ول، دوه تنو یې مشال راډیو سره خپلې ستونزې صدارنګه شریکې کړې.
زما نوم ملک امین عظیمی ده، سپینغار ولسوالی قومی مشر. دغه خلک تقریبا د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بېځای شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. یو د دغو کډوالو بچیان، موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یو ورسره دوامداره کومکونه وکړي دغه کډوالو سره، تر څو پورې منطقې تصفیه کېږي او د مخالفینو نه پاکېږي، تعلیم زمینه ورله برابره کاندي.
ملک محمد الله شینواری دی، قومي سپینګیره مداد الخیل د درې د باغدري اوسېدونکی یم. نو زمونږ د دولت نه دا سوال دی او دام تر غوښتنه ده چې دا که دی شو پرېږدي، هم د ده خوښه ده، بس یې هم د ده خوښه ده. خو ښه دا ده چې مونږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولا ورکړه، دا سرپنه برابره دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده. تبا وبی ګوره، زمونږ خوراکه شوکاڼی او څېړی لرګاو، هغه د دېش په کاګو کې دی، څه وخورو؟ تنخواه هم نشته.
کله چې مو د دغو بې ځایه شوو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والي له بیان عطاولا خوګېڼي سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل
بله همالته عملیات روان دي او د دېش له منځه وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بېرته همالته لاړ شي او همالته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي، خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهېږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو سبب په دې لاره چاره باندې هم په داسې میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسیږي او دوی ته د ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو د بې ځایه شوو کورنیو استازي وایي که حکومت دوی ته د سرپنا او ماشومانو ته د تعلیم زمینې نشي برابرولی، نو د دوی سیمې دې د داعش وسلوالې ډلې څخه پاکې کړي چې خپلو کورونو ته ور وګرځي. دوی ګواښ وکړ چې که د دوی شرطونه ونه منل شي، نو په پراخه لاریونونو به لاس پورې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ورسو. خوست چرته چې د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې یو بل نوې معالجوي روغتون جوړ شوی دی. د روغتون مسؤلین وایي چې یاد هسپتال په خو وسایلو او پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او هدف یې دا دی چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته په ارزانه بیه معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبه ورځې ناوخته د روغتون په پرانیستغونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص د هیوادوالو د خدمت لپاره ده او کوشش به مو دا وي چې هغه مصارف چې د شفاخانې او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي او زمون بیوزل او غریب ول سره مرسته شوی او کومک شو.
د یادرختون یو بل تن موظف ډاکټر وای د طب د برخي مسران هم کولای شي په دیرختون کې ستاش او عملی زکری وکي.
هغه ډاکټر چې نوی فرغي کې کوم پندنه مثلا شزایت پندنه یا بری پندنه یا کوم نرو غنه فرغي کې مونږ چون ټول څنګه درو بلتا د کرای شي چې مقصد مونږ د سامان لا ته نو د مونږ درو نه استفاده وکي.
د خو ځ د هم اختیار ریاست چارواکي په خصوصي برخه کې د روغتي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د خو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو پرمختګ غني. د خوست د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سید عارف روفي وایي
خصوصي سکتور د هواد په کاجه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په خه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل خه امکانات هوادوالو په لاس کې ورکړي تر څو د هواد د وګړو د ښه صحت او سلامتیا زمين وګرځي.
بل لوري ته د شخصیت پانتون استاد په هنوال ډاکټر بادشاهزار عبدالي د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکټرانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژي نقل
کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی. نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ که هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغلرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا یې خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوریو ته هم پکې نه کتل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خوست یو شمېر علمي او کلتوري ټولنو غړي وایي چې په یاد ولایت کې روانو فرهنګي فعالیتونو د ځوانانو په منځ کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې ده. دوی وایي که چیرې دا ډول پروګرامونه دوام پیدا کړي نو دا به په اوږده مهال کې د دې سیمې د سیاسي او امنیتي ثبات او د خلکو له هوساینې سره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل له معلوماتو سره.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزې پوهې زیاته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمېر ځوانانو وویل که چیرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارولی دی چې ځوانان په عام سیم کې دي ته څو دي چې بهیرونه جوړ کی، مشاعرې جوړ کی، ټولګټ پروژو لپاره هڅې وکي، منډې ترړې وکي. کوم ځوانان چې پر همدغه مفکوره باندې رالوی شو، دوی به اختیار د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره وسوي.
د خوست شهزاد پاتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خاط لورخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه
فرنګی ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او د ښوونځي تر زده کړو بلوالی شي لري او یو خیګړه شي لري. دا ده چې ماسل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده. که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کېني د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړي. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوس مهال په فکری لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مصرف دی.
نن نږدې یوه نیمه لسیزه راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وفاقي حکومت د سیاستوالانو او پوځي سرتیرو په کړو وړو او فعالیتونو د نوي جوړ شوي فلم په نندارې بندیز لګولې. د مالک په نوم د اردو ژبې د فلم په اړه حکومت ویلي چې په دې کې د جمهوریت او هیواد ضد خبرې شوې دي، خو د فلم جوړونکي وایي دا د هیواد په مینه کې جوړ کړی دی چې پکې خلکو ته پیغام ورکړل شوی چې د هیواد مالکان خلک وي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
که څه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار اشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د روانې میاشتې په اتمه نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کومې وروستو چې په 28 اپریل وفاق کی حکومت پدی بندیز ولګو او تور یہ پوری کړو چې دی فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دی لړکی په اسلام آباد کې د مرکزی سنسر بورډ د چیرمن مبشر حسن نو پختل نو هغه وی چې دی فلم باندې دولس لخوا یو شمیر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوې دي چې پدی فلم کې پښتانه او سینډین په نخ کړې شوې دي او دا چې دی کې د سیاستدانانو کردار کشي هم شوی. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې پدی فلم بندیز ولګو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دے وہی چیز ہم کو موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہویا یم دے پہاگے کی خکاری لکھلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولت نہ خوا پر شکایت راضی نو پہاگے وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اگستو پابند دے نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مو ورتا ہم ورکو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو خودی دوران دولت نہ خوا مونتا ددی فلم پر ضد شکایت راتلل شروع شو او چکل دا ډیر شو نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پر ضد کاروایی وکړه. په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډیوسر او اداکار اشر عظیم سره رابطه وکړه نو فقط یې دا وویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو وپوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نوموړی وی
ګوره داغه لوی جمله داغه فلم چې د دې ملک چې کوم دی اوسیدن کې ما او د دې ملک مالک ما نو موږ ټول د دې ملک مالکان یو نو دا خبره جوړه چې کوم حکمرانان دي ځان د دې ملک حکومت غنی او موږ عوام چې کوم دی او ولس چې کوم دی هغه خپل غلام غنی هغه وی چې دا څنګه د ملک مالکان شي مالکان خو موږ یو.
درسنیو په وینا محبوب عالم نومې وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.